چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د هغې د دندې یا رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول سوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
آزادی رادیو تغواجست. اوکراین د ایران لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال لکبل اندیشنه څرګنده کړی ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندیشنه شولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپاره ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبریالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولی دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکوونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیې ته دا بالستیک توغندي د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیې ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 316 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت د حویلې و چې تهران د جګړې لښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربند له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپله په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشکه بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولسته حرام دي. هغه کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
ختمه زنجیره، ختمه زنجیره، کاشکه کاشکه.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقي اورېدل ډېر حساسه له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلې په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص هم یا بعد درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره تتون. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم مکیمو دمنوتونکو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره دي دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوخي احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره دی وبو او خړو په څیر حياتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیاي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه ثانیه بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې خوشحالي نه کولې. نو واده دا څه په چپ په چپ پای ته ریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي علي دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالي نه نسته چې څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول. خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي اوس به یو بدنامي را ورسیږي د زوم په مرز خوځي یا ناوی رس خوځي. د ځینو کورنۍ د خو ناوی زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
کدارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی بیم راوستی او داسې مسلې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي، حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته دیک لګیږي. بالا راس دیک هم یوسي او زوم هم د ځان سره ووسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاذ نسته کوي چې
په موټر کې اعلان نسي لګولای. په موټر کې یو څوک کسانو غزلی لګولې رښتا کړې او وهلی ور کړې او بیرته فریشه چې بل وره غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده، څومره د خفقان وړ دی؟
به ډیر د خفقان وړ دی. د بیر څخه د میلې ځایونو د ساتيري ځایونو خپل فکر کې خوشحالي نه څه کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه څه کوي. نو دا دردونکې نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پریدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم ګس سره کې تغییر نه خوري، هیڅ امکان نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې د حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې دې وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل دریا دو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکې دوه د پاره دی، لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودرول په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجن او پر شو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضي باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل سیسیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدارت وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خځې بونزي چې ولې سندري اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ځخ سره مخکې بده سی و ځخ به د باندې خلکو علي دا اوري ته ماشاالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولارد د لې خوشحالي کوي نه په شیشه کوي دوی چې اوري ځکه وای نه اوري. دومره
ولی ژغ قراری په لارې باندې ټول ګوشکی او داشا په غوښ کې ایشي چې یو موسیقي واوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټول په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جو را تیری زموږ په کور کې خوشحالي وزما د ورینداري درېمه و جوړای ورته راوړې و د واده درېمه ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اورېدلې و د طالبان اورېدلې و چې په دغه کور کې غزل شروع دي دستیز موږ و د کارټې ته راغلي و خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی کچیر نیمایان وای دستیز موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولې اورې موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناشې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې بیا خپل هم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چې د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اگر کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
د عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خو دسته سر ور وخري باندې کې یو بل چم په وکی وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غړ سړی ته د پر عام میدان چکی ور سره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو بایس نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غته چکی ور سره کوي بې عزتي ورکه
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړئ چې وایې
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمله افغانستان دی و توری ورځ په مناسبت کې ګرځر کې ونسي او یاد هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونسي ترڅو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کور نه دی دا نن موږ د بیر چې وټ موږ وټل او موږ د بیر موسیقي نه سوې لګولای موږ هیڅ شی نه سوې کولای هم دا سی ووته وګرځي ته چکر مو هبر ته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپي زیلي کوي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډیر مشران بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه ور سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سودا خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعري کوم نو په شان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سی اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کا غی نو من یو بنداو یعنی دیر پټار تر سره ورو مشکلات زیاد دي په دې برخه کې
bale تاسو ویل تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه دې تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندرې په قالب کې لوستای
از ما شعر او bale لوستای از څور از مخ کې زمنګ د کورنۍ یعنی واده د ورور واده مې او د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف په کړای دا bale او لارم ادا سیشن را سره شته ان ترانې مم لیکلي دي په دې مورد کې
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پاکستان ته ځین لري نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوما او حمید الله هم خفه نشي دغه مصری ورته لزړه ډالې کومه شیر مسافر په فرانسه کې زل وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډا در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ټپی دې چې ما په واده کې لیکلی دې دینه بغیر ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپی مو لیکلی دې لنورې شاعری څخه مو هم غوړی او څو ورو
شو غزل درته وایم کده سه حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خي وایي
کافر شوندستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باندې زلفان استا اي يار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خيسته خيسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسرخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظیمه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% به هر وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستره استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي نه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري ک وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوئی سی امکانات ورته مساعدی زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکوه اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده ک ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کی یا تفریح وړي وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده تدبیر ته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیوړ نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم از بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به وړم چې موسیقي وړم د غزين او د خپل روحي روان آرام او ساتمه او الته بل څه یو جنجال مخ ته خدای جوړ کی چې نور کسان چې ووم غاړي لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زب په ټوریزه یو لند جمله کې وایم چې ناممکن نسوي ده
لرواني اړخ څوم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني اړخ څوم مایوس کیږي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې دی انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته خو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړی دا ته خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولې دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزبن کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تنه هغه حق واخیستل سي به شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي
که اوس د سپوښتنه کوم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړي هغه وخت چې تاسو خپل فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واوري څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي ماحول تغیر سوی ده پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې د نغمې خاپرې سندره سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعده سو یا برابر سوله ترې ګټه به ما اخیستله
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه ورسته سندره چې ډیری کسانی خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت ولري
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاته وی
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړې او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي دوی وایي چې غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلای کوم نن یکشنبه ده په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ راډیو اورئ پپایل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علی السلام او نمرود مقابله ولوسته نن د همدې تاریخي سلسله یو پدرپوري برخه لولو د لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علی السلام سفر دی په دې سفر کې ولولو چې کومه پیخه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم او بو چینه راوځي او د چینه بیا تر نه بهيږي
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې ویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهيم عليه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي او بي ابراهيم عليه السلام هم د زوی یو هله درلودل نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خوندان شول ترغه زوی د اسماعیل عليه السلام نوم کښې شوی اوس په دغه درس کې مجادله د مکه سفر وایي کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولای چې د بی بی حجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر حجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی حجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی حجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قربانیه کی. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قربانی لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده، نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پی ټی ای په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کی او د همدې لوی قربانی د یادګار په توګه داوود دا دود د تل لپاره ژوندۍ وساتي. څلرم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې لخپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویلی چې په 212 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړی نشانې څرګند شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلیدل. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکه هم یوازې د دغه ملک دا جاری سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفه ګان تیر سوي دي. د د دوی د حکمرانی دوره ل 1495 هجری قمری څخه تر 1923 هجری قمری پورې و. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و، یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړی دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسق د سرو او سپینو څښتنان و. عباسی حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخ ته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجری لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمرین سره سم ټول اوړونه د کابل شهر ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل په 1903 زیږدیز کال کې چې د 1901 مریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړی کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالیه او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هله د چین ننای درس ترته پزره پوری تمام شوی وي. پم دې هلال تاسو مغختنه داد چې د درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. ته خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.